سم سی په انجینری کې تر نورو بخښو زیات ریاضي پیدا کوم، الا دا خوند جوړ اخم هم دې خاطر من انجینری سره خو جوړه واله خو خېدم. نو وروسته بیا دې ته متوجه شوم چې زه واک غواړم، اداري کار من دل غواړم، او په اداري بستونو کې پورته بستونو سره ملګي یا پورته بستونو په لاس راوړل لپاره کار کوم. معنی زه غواړم په اداره کې رئیس یم، غواړم په اداره کې یو بل تر رئیس لوړ کارمند یم. یو وخت چې کانکور راغیم ما انتخاب کو انجینری می انتخاب کړل، خو زی کله چې کامیاب شوم حتی پانتون ته لام ولاړم. یو وخت چې متوجه کیږم کوم څه سیمه ادپت کوم څه سیمه مقصد او غواړم هغه ته انجینری نه سره سوالای هغه لار او د انجینری لار ډیر سره بیل دي. انجینری په خو بیرترالم امتحان ورکړل او د اداره او پالیسی پانځي ترالم اوس اداره او پالیسی پانځي وایم سترڅو کوم سیمه ادپ او ما ادپ تر باندې دار.
ته همای نایل په باور که ځوانان په فکر او علاقه او مسلک انتخاب کړي دا ډیر پرمختګ امکان پکې شته، خو کله کمرغان لا یو خاخه بل خاخته جر جرالوځي ګټه به ونه کړي.
که چیرته دوی په خپل مسلک وظیفه وکړي خواله به دا وي چې په دبانې به چا فشار نه وي، یعنی هغه د کار له هدینه به ښه وتی شي، ډیر په اسانۍ به وتی شي، په هغه کې زده کړې کړي هغه مسلک دی او خود به خوده هغه کوم لاره چې ده تعقیب کړې ده یا انتخاب کړې ده هغه ته ډیر په اسانۍ رسیدای شي. اما که نن په مسلک کې یو مسلک کې او وظیفه په بل کې وکړه، سبا دا شرایط بدلیږي، تغیرات راځي، نو بیا به نه خپل وظیفې ته تلی شي او نه به خپل مسلک کې کار کوی شي. نو که دوی داسې فکر کوي کوته فکری کوي چې زه به لنډ یو ځای کې چې فرصت را ده برابر شوی وظیفه وکم، سبا به د لوی جنجال دې سره مخ وي چې هغه به ونشي کولای چې په خپل مسلک ته په اسانۍ باندې بیرته راشي، ځکه تغیر به راغلی او دا به تجربه نه لري. زده کړې خو چې پریکټس ونه کې یا کار ونه کې د یاد وځي، نو په دې اساس باندې بهتره ده چې هر سړی کوشش وکړي، ډیر کوشش دې دا وکړي چې خپل مسلک کې وظیفه وکړي. او که خپل مسلک کې نه وي چې بیا نږدې وي هم ښه ده، داسې نه شي کېدی چې ډاکټر راشي د انجینر په ځای کې یا انجینر د ډاکټر په ځای کې. یو خدا چې بل چا حق طلب کړ، او بله مشکل دا ده چې خپل غینده ورکی لار ورکی.
عبدالحمید حسن چې د امریکا په هاروارد پوهنتون کې ماستری کړی وایي ځوانان مخکې لدې چې یو مسلک انتخاب کړي باید په اړه ځان خمولا کړي، بیا دې په هماغه برخه کې زده کړي او کار پیل کړي.
زده کوونکي خپل مسلک له 12 مورسته ټاکي، په هغه وخت کې والدینو ته دا پکار ده چې پر خپل اولادونو باندې مسلک تحمل نکړي، تر سزا یې دی ور باندې پویږي هم نه او ضرور هم نه ده چې بل چاته څوک مسلک وټاکي. او په خپل دی متعلمینو لپاره دا ضرور ده چې لځان سره فکر وکوي چې په کوم برخه دی مهارتون لري، له کوم برخه سره د دې زړه لګیږي. او ترڅنګ دا ډیره ضرور ده چې له هغو کسانو چې دوی د خپل ساحې دي، د دوی خپل لیسې فارغین دي خو په بیلابیلو مسلکونو کې مخکې تللي دي، دندې لري، لغوی سره باید ډیرې مشورې وکوي. دوی باید په خپله لټه وکړي، کسان پیدا کړي او سره خبرې وکړي. تر ډیره ځایه دي د ځوانانو او هغه کسانو چې مسلکي دي د هغوی پر خبرو اتکا وکوي، نه دا چې له والدینو سره ډیر مشورې وکوي یا له هغو کسانو سره چې مسلکي نه دي، او له هغه وروسته ځان ته وټاکي چې کومه برخه دوی لپاره ضرور ده. بیا چې کله دوی پوهنتون ته ځي دا ډیره مهمه ده چې له هغه وخته دوی په خپله برخه کې ملګري وټاکي، هغه کسانو سره اړیکه ولري چې هغه د دوی د خپلې برخې متخصصین وي او د کار په ساحه کې عملاً کار کوي. هغه کسان به د دوی لپاره لارښود کیږي، لارې ورته ښیي، ورزده کوي چې کوم مهارتونه باید دوی ترلاسه کړي او په کومه طریقه یې ترلاسه کړي. په دې ډول دوی کولای شي ځان ته هم مسلک وټاکي او هم په هغه مسلک کې بیا مخته ولاړ شي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځوانان خپل مسلک پرېږدي او په نورو برخو کې کار کوي، دا دې کار پایلې څه کېدلی شي او د حل لارې څه ده، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له مشاور اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. پیمان صاحب، که په پایل کې دا راته ووایه چې ولې ځینې ځوانان یو وخت کې په یو برخه کې زده کړې کوي یا کار کوي، بیا وروسته ځي په نورو برخو کې کار کوي او خپل مسلک بدلوي؟
د دې لاملونه کېدای شي مختلف واوسي. اکثرا د کورنۍ فضا او یا همچنان د ټولنې فضا د ځوانانو په تصمیم نیونه کې خپل اغېز کولی شي چې ولري. کله کله ځوانان خپل د کورنۍ تر فشار لاندې راځي یا چې په ټولنه کې یا په کورنۍ کې یو خاصې تحصیلي رشتې ته ډېر ارزښت ورکول کېږي او په ټولنه کې خاص تحصیلي رشتو ته احترام ورکول کېږي، لکه چې د افغانستان په ټولنه کې ډاکټر یا انجینری ته ډېر زیات احترام ورکول کېږي. نو ځوانان فکر کوي په دې خاطر چې زه اوس هم کولی خپل کورنۍ خوشحاله وساتم یا دا چې په ټولنه کې یو موقف ځان ته جوړ کړم، نو هغوی د دې فضا تر تاثیر لاندې ځي او بعضې رشتې ځان دپاره انتخابوي چې وروسته بیا کله چې دوی مارکیټ نه وځي پوهېږي چې دې رشتې سره د علاقه نه لرم او بیا په بله رشته کې کار کوي یا په همدغه رشته کې نور تحصیل ته ادامه نه ورکوي. بل لامل دا هم کېدلی شي چې ځوانان د کاري مارکیټ په هکله ښه معلومات ونه لري. په پوهنتونو کې یا په خپله په ښوونځیو کې ځوانانو ته داسې فرصتونه نه برابرېږي چې هغوی د رشتې په هکله ډېر ښه ځان پوه کړي او دغه رشتې په هکله په مارکیټ کې هم معلومات ولري چې څونه تقاضا سته، څونه د کار فرصتونه مساعدي. کله کله دا هم کېدی شي چې یو ځوان په رشته کې درس وایي خو مارکیټ کې په هغه رشته کې کار نه وي، ځوان په دې خاطر چې غواړي ځان مشغول او مصروف وساتي بل سکتور ته یا بل رشتې ته ځي د کار فرصتونه ځان ته پیدا کوي. او دا هم کېدی شي چې څېړنې او تحقیقونه ثابته کړې ده چې کله کله پلار او مور خپل اولادونه و هغه رشتو ته هغه کارو ته تشویقوي چې په ځوانۍ کې دوی په خپل نه دي ترسره کړي او دوی علاقه ورسره و. نو په دې خاطر چې دا د دوی په ژر کې دا په اصطلاح موضوع حل سي خپل اولادونه دې رشتې ته تشویقوي. نو دا مختلف عوامل د دې لامل ګرځي چې دا ونان کله کله هغه رشتې ځان ته انتخاب کړي چې وروسته ونسي کولای چې په دغه رشته کې کار او تحصیل وکړي.
که چیرې ځوانان په هر برخه کې کار کوي یا خپل مسلک پریږدي د دې پایلې به څه وي؟
اول خو دا دی چې ځوان د پرمختګ په ډګر کې ستونزو سره مواجه کیږي. اول که د دوی تحصیلي رشته د دوی د خوښې رشته نه وي نو دوی نور څېړنو او تحصیل ته په دغه رشته کې ادامه نه ورکوي. او دوم که دوی خپل په داسې وظیفه کې کار کوي چې هغې کې تحصیلي بکګراوند یا تحصیلي توانایي نه لري نو دوی خپل په هغه وظیفه کې هم پرمختګ نشي کولی. او په عین حال کې که دغه سې په ټولنه کې داسې یو ګډوډي موجود وی نو خپل په کاری مارکیټ کې هم ستونزې برابرېږي او هغه سکتور هغه رشته هم پرمختګ نشي کولای.
نو د حل لار څه ده؟ یعنی ځوانان باید څه وکړي چې په داسې یو برخه کې زده کړي وکړي چې په هغه برخه کې دوی کار وکړي او پرمختګ هم پکې وکړي؟
د حل لارې زما په فکر دا دی چې د مکتب یا د ښوونځي په دوران کې او حتی د پوهنتون په دوره کې ځوانان دوپاره د عامه پوهاوی او دغه سي فرصتونه برابر سي چې ځوانانو سي کولای چې هر رشتې په اکله ځان دپاره معلومات پیدا کړي او ښه پوه سي د هغه رشتې اړتیاوې همچنان د کاري مارکیټ تقاضا او باندې ځان ښه پوه کړی سي. کله چې دا معلومات ځوانان دپاره په مختلف سټیج کې برابر سي نو ځوانان کولی سي چې په هر وخت کې تر یو ډېره حده ښه تصمیم ونیسي. او په عین حال کې په کورنۍ کې هم مثلا ځوانان ته دا فرصت باید ورکړل سي چې هغوی په کومه رشته کې چې غواړي علاقه لري هغه کې تحصیل وکړي. زموږ تحصیلي نظام باید یو څه انعطاف پذیری ولري. مثلا په افغانستان کې ځوان کیور یو رشته کې کامیاب شو او یو کال په رشته کې یو ژورنالیزم حقوق اقتصاد کې درس وای نسی کولی چې دوم کال کې ځان بل پوهنځي ته تبدیل کړي. دا تبدیلی په افغانستان کې ډیر مشکل دی خو په نور نړۍ کې دا یو ډیر عام او عادي کار دی. ځوانان کولی شي چې په یو رشته کې دوه کال تحصیل وکړي او بل اخر متوجه شي چې دغه رشته کې نسم کولی ادامه ورکوم یا علاقه ورسره نه لرم یا په دې رشته کې ماته فرصتونه نشته، نو هغه کولی شي پس له دوم کال لاړ شي بل رشته ته. نو دا ټول نظام څخه د ټولنیز نظام څخه نیولې تر ښوونیز نظام پورې او بل اخره په کاري ځای کې باید بعد یې نتافي پروسیجرونه او پالیسيګان باید رامنځته شي چې ځوانان ته فرصت ورکړل شي چې دوی په اسانۍ سره وسی کولی خپل رشته ته تغییر ورکړي او د سینې چې ځوان درې کار ضرور کنه مجبور شي او رشته وایي. حال دا چې د کال په اول کې په دې باندې پوسی وي چې زه نور په دې رشته کې درس نسم وایلی او باید خپل رشته ته تغییر ورکړم.
درنو اوریدونکو دا وا د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې خو وخت ولري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دې بحث کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری را سره دی او لخاغلی انصاری سره په مختلفو مسایلو او ستونزو د بیزای شوی او پوتیره هغه بیزای شوی چې د وروستي سیلابونو د جاری کېدو له امله بیزای شوی خبرې کوو. خاغلی انصاری بحث ته راغلاست.
مننه. هر څنګه مخکې تاسو ته او د آزادی رادیو محترم او قدرمن او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
انصاری صاحب، اول کدار تو ایس چې د اوس چې پوزینو ولایتونو کې لکه پروان سیلابونه راغلي دي او خلک زیانمن شوي دي، یو شمېر خلک بې ځای شوي هم دي، د څومره ستره اندېښنه ده او تاسو تدابیر ورته څنګه دي؟
سرنګش تاسو په جریان کې است، اخیرا کوم واقع چې راپېښ شو د پروان په ولایت کې، د هغه ساعت چې دغه واقع رامنځته کیږي او تر دوه او یا ساعت پورې هغه مربوط کیږي د حوادثو محترم وزارت ته، او بیا وروسته محاول کیږي د کډوال چارو وزارت ته. دا یو غټ ستونزه ده متاسفانه په ځینو ولایاتو کې د طبیعي حوادثو له کبله، او د ځینو ولایاتو موږ په تیر کلونو کې شاهدانو چې ګڼ شمېر زموږ افغانان شاوخوا 2 میلیونه د ناامنی او د طبیعي حوادثو له کبله بې ځای سوي دي او په ځینو نور ولایاتو کې ژوند کوي.
انصاری صاحب، اوس چې دغه سیلابونه راغلي په 13 ولایتونو کې، یاد څه باندې 13 ولایتونو کې، او د دې تر څنګ چې تلفات یې اړولي، خلک عاجلو مرستو ته هم ضرورت لري، په تېره سرپناه ته ډېر سخت ضرورت حتما هرومرو مرسته. په دې برخه کې ستاسو وزارت له نورو سکتوري برخو سره یا نورو همکار وزارتونو سره تر اوسه پورې څه کړي او څه پلانونه لري؟
یو مسله د کومک ته چې عاجل بشری کومکونه دي، چې هم د کډوالو چارو وزارت لخوا، هم د وزارت دولت امور حوادث لخوا، او بیا وروسته مرستندوی مؤسسات چې د افغانستان حکومت په څنګ کې هغوی فعالیت لري، دلته دفاتر لري، او په تېرو کلونو کې هم زموږ هیوادوالو ته کومکونه رسولي دي. بیا هم کوم برنامه چې موږ لرو، هم د کډوالو چارو وزارت لخوا، هم د مرستندوی مؤسسات لخوا، موږ کمیته لرو په نامه د کمیته دریک چې په هغه کې ټول مرستندوی مؤسسات شتون لري او حضور لري. موږ په هر یو ناسته کې تاکید مو دا کړی دی چې په کوم ولایت کې چې د طبیعي حوادثو او د نامنی له کبله دوی بې ځای کیږي، یعنی زموږ هیوادوال بې ځای کیږي، مخکې له دې نه چې دوی کومکونه ترسره کړي، باید کډوالو چارو وزارت ته یعنی د نظارت لاندې، او کډوالو چارو وزارت ته باید خبر ورکړي تر څو دغه کومکونه چې ترسره کیږي د شفاف په توګه او صادقانه په توګه دوی ورسیږي.
انصاری صاحب، دوی اوس تاسو ته خبر درکړی د کومکونه اوس چې شروع شوي دي یا پیل شوي؟ آیا کومکونه پیل شوي کنه؟ آیا تاسو ته خبر درکړی شوی کنه؟
موږ په جریان کې یاست، په پروان ولایت کې، په کاپیسا ولایت کې، په پنجشیر ولایت کې، او په ځینو نورو ولایتو کې چې دغه واقعات رامنځته کیږي، په ټولو ولایتو کې موږ دویم واحد د ولایتو په سطح باندې لرو، یا ریاستونه دي چې هلته فعالیت لري، او یا امریتونه. ځکه مخکې تاسو پوښتنه وکړه چې کوم برنامه لري، موږ د سرپناه په برخه کې د 305 فرمان په مطابق چې محترم جمهور رئیس دغه فرمان صادر کړی دی، په هغه کې راغلی دی چې هم کم زمونږ هیوادوال چې افغانستان ته راستنه کیږي، هم بې ځای شوي زمونږ هیوادوال، او هم د شهدا او د امنیتي ځواکونو شهدا او وارثین، هغوی مستحق دي چې باید ورته یو نمرې ځمکه وویشل شي. دغه پلان مو برنامه دقیق اوس مونږ کوم بکې شروع کړو په هرات او کابل ولایت کې، دغه د کووید 19 یا کورونا ویروس له کبله دغه متوقف شو، او اوس هم په تیره هفته کې د یو ان هابیتات اجرایوي رئیس سره مو ناست درلود، هغه ته مو تاکید کړ چې باید دغه پروسه بیا پیل شي. کچیر دغه پروسه پیل شي، په کابل، په هرات، په پروان، په ټول ولایتو کې د بې ځای سوي هیوادوالو ته، او زمونږ هیوادوال چې افغانستان ته رسنيږي، هغه ته د نمرې ویشل کېدل هم پروسه پیل کړي.
انصاری صاحب، یو اساسي کومکونه دي، یو عاجل او بیړنۍ مرستې دي کنه چې کیږي؟ اوس دغه خلک چې د طبیعي حوادثو د سیلابونو له امله بې ځای شوي دي، دوی عاجل مرستو ته ضرورت لري. دغه عاجل مرستې حتمن وړي بستي دي او عاجل شیان پدې کې دي، پدې کې به څه شیان شامل دي چې دغه مشکلات مرفوع شي؟
موږ په تیرې کلونه کې هم شاهدانو چې حتی دوی یعنی زمونږ هیوادوال چې بې ځای شو، د اوبو ته هم اړتیا درلود. موږ په ټولو برخو کې څه چې مو په لاس کې وي د هیوادوالو په خدمت کې وو، لکه غذایي ټوکې دي، آشامیدنی اوبه دي، خیمه، ترپال، او ځین نور لوازم ده چې هغه ډیر اړتیا لري او غواړي چې دوی کومکونه به ترلاسه کړي. د کډوالو چارو وزارت، د حوادثو وزارت، او سره د مرستندوی مؤسسات چې په تیر کلونو کې هغه دلته کومکونه تر سره کړی د زبنګ افغانانو ته، او بیا هم هغه متحد ته او تعهد کړی چې بیا هم کومکونه تر سره کوي. نو امیدوار یو چې دویم کومکونه کړی چې تر سره کوي مخکې دینه باید کډوال چار وزارت په جریان کې وساتي تر څو دغه کومکونه د شفاف او صادقانه په توګه انجام شي.
آیا تر اوسه پورې دغه کومکونه په لسیبې دي خلکو ته به ځای شوی او ته د طبي پیښو لامل، او آیا تاسو خبر کړی
یې؟ ابتدا سروي کوي، او بیا ورسره یعنی ابتدا چې سروي شي هغه باید او پیژندل شي چې کوم کورنۍ مستحق ده، اسینه چې بیا د کومکونه چې تر سره کیږي هغه زمونږ بیوزلو او مستحق او هوادوالو کورنۍ ته چې ونه رسیږي دا ډیر دردمند ده. تاکید داده چې کوم ریا کمیته په نامه د کمیته حالت سره په ولایتونو کې چې هغه فعال شوی دی، شخص والی صاحب د ولایت مسولیت د کمیته لري، او په دغه کمیته کې کډوالو چارو وزارت هم موجود ده، شورای علما ده، جامع مدني ده، شورای ولایتي ده، او بیا حتی د امنیت ملي او استازي هم موجود ده. دغه کمیته د په نامه د کمیته حالت استرار په ټولو ولایتو کې دغه کمیته فعالیت لري. نو دغه کمیته اوس باید مشخص کړي چې کوم کورنۍ متضرر شوی دي، او بیا وروسته د مرستندوی مؤسسات کومکونه جلب کړي، او کډوالو چارو وزارت هم متحد ده چې په دغه برخه کې کوم کومکونه چې مونږ کولای شو کډوالو چارو وزارت له خوانه تر سره کولای شي دوی ان شاء الله چې زر تر زر انجام کړي.
په تیرو کلونو کې یو شکایت ده د خلکو د بیوزلو او د بیځای شویو او هغه کسان چې مرستې ضرورت درلود چې دغه مرستې په شفاف ډول نه رسیږي، اړو خلکو ته نه رسیږي، دا په یو ډول سره یاد ملکانو او جبونو ته ورزي. اوس خلکو ته ډاډ څه دی چې دغه مرستې په شفاف ډول ان شاء الله هغه کسانو ته چې هغوی ضرورت ورته لري ورسیږي؟
له همدې کبله ځینې زموږ هیوادوال د میډیا او د مطبوعات لار نه خپل غږ اوچتول چې موږ ته کومکونه نه تر سره کیږي، او بیا وروسته ریاست محترم اجرا چې په تیر حکومت کې هغه موجود و فیصله وکړه د شورای وزیران په جلسه کې چې باید په هر یو ولایت کې کمیته حالت اضطرار باید تاسیس شي. دغه کمیته اوس تاسیس شوی دی، او امید لرو او امیدوار یو چې هغه کومکونه چې د دوی لاره نه تر سره کیږي د شفاف او صادقانه په توګه به انجام شي چې کومکونه مستحق او بیوزلو کورنۍ ته ورسیږي. او زمونږ د کډوالو چارو وزارت دویم واحد کې چې د ولایاتو په سطح باندې دفترونه لرو یا ریاستونه دي او یا امریتونه، هغوی هم د کومکونه چې تر سره کیږي نظارت لري او نظارت کوي. نو امیدوار یو چې صادقانه په توګه دغه کومکونه انجام شي.
انصاری صاحب، یو موضوع دا چې اوس خو خلک چې بې ځای شول په مختلف ولایتونو کې کېدای شي نور ورختونه هم موسی، نور خلک هم خدای مکړه بې ځای سي، نو افغان حکومت خو خپل حلې ځلې کوي، حتما د بهرنیو هیوادونو او د مرستندوی ټولنو او مؤسسو کومکونو ته هم ضرورت لري، یو غوښتنه مغوښتنه ده.
د ډیریک په کمیټه کې کډوالو چارو وزارت رهبری هم تاکید کړی دی چې تاسو باید د افغانانو په څنګ کې ودرېږئ، ځکه په تیر کلونو هم لکه یونیسیار، آی یو ایم، دبلیو اف پی او ځینې نور مرستندوی مؤسسات، اوچا، داکا او ځینې نور مرستندوی مؤسسات چې دلته فعالیت درلود کومکونه ترسره کړي دي، او اوس هم دغه مؤسسات تعهد لري او تعهد کوي چې افغانانو ته کومکونه ترسره کوي په ټولو برخو کې. او کډوالو چارو وزارت هم چې انکشافي بودجه لري او سره د غیر اختیاري کم امکانات چې پلاس کې لري او کود احتیاط لري، د مالی وزارت څخه دوی درخواست کوي چې په دغه برخه کې مونږ باید چې کومکونه تر سره کوو او اړتیا لرو. مالی محترم وزارت هم مونږ سره په څنګ کې ولاړ دي، او امیدوار یو چې دغه کومکونه لاس ته راسي، او مرستندوی مؤسسات هم تعهد ولري که چیرې دوی کومکونه تر سره کوي د افغانستان حکومت د نظارت لاندې باید کومکونه تر سره کړي، مخصوصا د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې، ځکه مونږ خپ وایو چې کم زمونږ هیوادوال ډیر نیازمند ده او ډیر متضرر شوی دي، هغه ته باید کومکونه ورسیږي.
ډیره مننه کور ودان انصاری
صاحب. ژوند دې مهرباني.
ما ویل غنیار سبھی اندازا خوندی، ما ویل غنیار سبھی اندازا خوندی.
سپان درازا پنبی ادب دے در کی کم سپان درازا پنبی گزار دے رسال کی تیراندازا کندیے گزار دے رسال کی تیراندازا کندیے ادب دے در کی کم زبان درازا کندیے ادب دے در کی کم زبان درازا کندیے گزار دے رسال کی